او د دې عقل په وجه د انسان مقام اوچت دی د ځناورونه، او د دې په وجه هغو ته اشرف المخلوقات ویلی شوی دی. کچری دا عقل استعمال نشي او صرف د پیسې د ګټلو دپاره استعمال شي، نو بیا څه کار واخیستی شو د دې نه؟ و ان تعجب، کچری تاسو حیرانیږئ کو د دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد واخیستی شي، نو اے نبی، آیا تو په دې خبره باندې حیرانیږئ چې دا خلق تا ولی نه منی، دوی ولی شرک کوي؟ کچری تاسو په دې باندې تعجب کوئ؟ فعجب قولهم، نو د دې نه زیاتې د حیرانېدو خو د هغوی خبرې دي. اذا كنا ترابا، هغوی وایي چې آیا چې کله مونږ شو خاوره، انا لفی خلق جدید، آیا بے شک پیدا کیږو به مونږ بیا د نوي سره؟ کچری تو په دې خبره باندې حیران یې چې دا خلق تا نه مني، یا دوی د بوتانو پوجه کوي، نو ولې د دومره نښو په لیدو سره دوی نه پوهیږي چې یو خدای دی؟ او دوی وایي چې مونږ مړه شو او خاورې شو، نو مونږ به بیا د سره پیدا کیږو. نو دوی ګوري نه چې هغه هستي دومره غټې غټې سیارې او ستارې چلوي، نور سپوږمۍ چلوي، دومره میوې او غلې پټي کجوري د هر څو هغه څنګه راوباسي، او څنګه څنګه میوې دي، د چا شکل یو قسم دی او د چا بل قسم، د هغې رنګونه، د هغې خوشبویي او ذائقې جدا جدا دي، ټیکسچرې جدا دي، ځینې نرمې دي، ځینې کلکې دي، ټولې د یو بل نه مختلفې دي. دغه شان خویندې وروڼه په یو کور کې اوسیږي، لیکن د هغوی خویونه، د هغوی شکلونه، د هغوی عادتونه یو شان نه وي. دغه شان بعضې وخت مور ډېره سخي وي، کلاو زړواله وي، او زوی یې بے انتها کنجوس وي. او داسې هم وي چې یو لور بے انتها سخي وي او مور یې کنجوسه وي. مور لور وي لیکن په مزاج کې څومره فرق وي، دوه خویندې وي خو د مزاج فرق وي، حالانکه د یو خاندان خلق وي. څنګه الله سبحانه وتعالى فرق ایښی دی په دواړو کې؟ دغه شان د یوې ونې میوې دي، لیکن ټول یو شان نه دي. څوک خوږې دي، څوک تروي دي، په چا کې زیات جوس وي، نو هر یو جدا جدا وي، په ټیس کې، په رنګ کې، په سایز کې او په خوشبویۍ کې. او تاسو به حیران شئ کچری تاسو د یو فروټ د ټیسټ انالیسز وکړئ، نو په یو فروټ کې بعضی وخت د سلو نه زیات نیچرل کیمیکلز وي، او د دې کیمیکلز په وجه په دې خوندونو کې فرق وي. لکه یو کیله به واخلو، نو د دې اصلي خوند د آیسو ایمل ایسیټیټ په وجه باندې دی. دغه شان په دې کې سیستری هیکسنیل ایسیټیټ هم وي چې دا هغې له شینوالی ورکوي. لکه کله چې یو میوه چې وي نه هغې کې شین خوند وي، لکه دا کله چې ګراس کټ کیږي مونږ چې ورته کبل وایو، چې دا مونږ کټ کوو نو د دې نه یو شنه خوشبوی راځي چې د هغې نه مونږ ته پته لګي چې څوک لګیا دی او ګراس کټ کوي. نو دا د سیستری هیکسنیل او سیستری هیکسنیل ایسیټیټ په وجه وي، او دا په میوو کې هم موجود وي. لکه میوې شنې وي که نه، دا خو بیا وروسته وروسته پخې شي، نو په دې کې شوګرز ډیولپ شي. لیکن په دې کې دغه شان الدیهایډز دي، ایسیټیټس دي، ایسټرز دي، یعنی په دې کې پوره کیمستري ده. بنده ورته حیران شي چې یا الله، په دې یو فروټ کې تا دومره ډېر قدرتي یعنی نیچرل کیمیکلز ښودي دي. دغه شان د مور د رحم نه مختلف بچي پیدا کیږي، د هغوی په عادتونو، د هغوی په خویونو، د هغوی په رنګونو کې ډېر فرق وي. چې څوک د عقل نه کار اخلي، نو د هغو دپاره خو ډېرې غټې نښې دي. تاسو دې ټولو نښو ته ګورئ، د نور ګرځېدل وینئ، د سپوږمۍ وینئ، اسمان او ځمکې ته ګورئ، نو بیا د دې دا خبره څومره عجیبه ده چې کله دوی وایي چې د مرګ نه پس په څنګه راپاسو، څنګه به بیا پیدا کیږو؟ یو شی په اول ځل جوړول ګران وي، او په دویم ځل باندې جوړول خو د هغې نه ډېر آسان وي. نو تاسو روزانه دا هر څه ګورئ، او بیا هم تاسو په شک کې چې الله تعالی به څنګه انسان د خاورې نه راپاسوي. چې الله تعالی انسان په اول ځل پیدا کولی شي، نو په دې کې د حیرانتیا بیا څه خبره ده؟ انسان په خپله بې وسه دی او سونه شي کولی، نو هغه الله تعالی هم داسې ګڼي چې هغه هم سونه شي کولی. د مور خېټه د یو قبر په شان خو ده، لیکن د هغې نه یو روغ رمټ بنده پیدا کیدی شي، نو بیا به هغه د قبرونو نه څنګه نشي رایستی؟ اولئک الذین کفروا بربهم هم دغه خلق دی چې چا کفر کړی دی د خپل رب سره، هغوی خدا خبره کوي لیکن دې ته ویل کیږي چې هغوی د خپل رب سره کفر وکړو، دا لا څنګه خبره ده؟ نو دا خبره یاد وساتئ چې څوک د آخرت د ورځې نه انکاري وي نو دا داسې دی لکه د رب نه انکار کول. او کفار مکه خو به الله منو، او دلته ویل کیږي چې هغوی د رب نه انکار کوي، ځکه چې رب څوک دی؟ خالق، مالک، مدبر، هغه دی رب. د رب انکار څه دی؟ چې کله بنده وایي چې الله به دا هر څه بیا څنګه راژوندي کوي، هغه رب دوباره نشي پیدا کولی. هغوی د رب د طاقت نه انکار کوي چې هغه په دې خبره باندې قادر دی، د رب په قدرت باندې شک کوي چې الله تعالی کل شیء قدیر دی، په دې باندې د هغوی شک دی. دا هغوی د رب نه انکار وکړو، د هغو د ذات نه انکار وکړو. نو رب مالک هم دی، رب قائم ساتلو والے هم دی، رب ماستر هم دی، رب هغه دی چې د ټولو قدرتونو مالک دی، چې هغه کله وغواړي نو یو شی جوړولی شي، چې هغه کله وغواړي نو هغه ورانولی شي. چې چا د آخرت نه انکار وکړو نو هغه د الله د ربوبیت نه انکار وکړو. او نن مسلمانان هم داسې خبرې کوي، استغفر الله، هغوی وایي چې نه آخرت نشته، خپل ځان ته مسلمانان وایي، او وایي چې دلته هر سوخه دي نو دا جنت دی، او دلته چې په چا باندې پریشانی راځي نو دا داغو جهنم دی، آخرت نشته دی. او ځینې پکې وایي چې څوک واپس راغلی دي چې دا خبره یې کړې ده. دا د مسلمانانو خبرې دي، د آخرت نه انکار کوي. او د نورو عقیدې وګورئ، په عیسایانو کې چې څوک آخرت مني هغوی وایي چې چا ته به هلته ښه میلاویږي نو هغوی به هلته دوباره راپاسي، یعنی ښه خلک به هلته دوباره راپاسي. او چې څوک بد خلک وي نو خدای دومره بېرحم څنګه کیدی شي چې هغه به بنده له د اور عذاب ورکوي؟ عذاب نشته په دنیا کې، چې کوم مشکلات دي نو هم دا عذاب دی. او بیا خلک دا خبره نه مني چې خلک به دوباره ادرولې کیږي او د خپل رب نه انکار کوي، نو کفر وکړو. و اولئک الاغلال فی اعناقهم، او د هغوی سزا وړه سزا نه ده. دغه خلق دی چې توق بوی داغوی پسټونو کې، اغلال به د وسپنې زنجیرونه وي او داغې سره باغوی تړلې کیږي او ډیر سیزونه به تړلې کیږي. او دا اغلال د سټونو د پاره دی، او د یو انسان خو یو سټ وي. نو دلته د سټونو خبره ولی راغله؟ ځکه چې د یو چین یعنی یو زنجیر سره به ټول پیړ تړلې کیږي، څوک چې د آخرت نه انکار کوي. استغفر الله، دا غوی سټونه به د یو بل سره تړلې شوی وي، نښتی به وي. او دا به هغه خلک وي چې چا څوک گمراه کړی وي، لکه یو لیډر وي او هغه خلک گمراه کړی وي. نو دا غوی سټونه به د یو بل سره په زنجیرونو کې تړلې شوی وي، او دا هغه سټونه وو چې په دنیا کې به نخ کته کېدل. او الله تعالی به نه منو او وی به چې هیڅ نه کیږي. نو دی د الله د قدرت په مخ کې زد کوي چې په داسې زنجیرونو کې دا سټونه واچولی شي نو دا به په خپله باندې ښکته شي. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، داسې خلک به وي چې د اور ملګری به وي. او سوچ کوي هغوی به د اغلال سره یعنی د توقونو سره په اور کې اچولې کیږي. سوچ کوي دا وسپنه به څومره ګرمه وي چې دوی کله د دې توقونو سره په اور کې سوځي. استغفر الله، چې کله چا یو بنګړی اچولی وي د سرو یا سپینو زرو، او چې کله هغوی نغري ته نږدې شي او یا تنور ته نږدې شي نو هغه څنګه ګرمیږي؟ لا په اور کې وي هم نه، صرف د اور د ګرمۍ سره د بنده داسې حال وي. الله اکبر، او چې په سټونو کې وي داسې زنجیرونه، او چې کله هغه سرو شي په اور کې نو د هغه انسان به بیا څه حال وي؟ هم فیها خالدون، او ده غینه با روزینه. قریش مکه به وی چې په آخرت کې به خلک څنګه را پاسي، دا خو ممکنه نه ده. یو ځل ابو جهل رجیدلی هډوکی را جمع کړی وو او را وړی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا. هغه داسې زاړو هډوکی وو چې دا غینه بوره جوړه شوی وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې وګوره دې هډوکو ته، تاسو خیال لی چې دا برا پاسی؟ په هر سو پوری به خنداګانی او پیشاړی کولی. دویم د هغوی دا شک و چې تو خو رښتینی نبی نه یې، کچری تو رښتینی نبی وې او مونږ د کله راسینه تا نه منو او توایې چې عذاب برازي نو عذاب چرته دی بیا دا ولی ناراضي الله تعالی د دې جواب ورکړی دی
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة
دي زر غاري ستان بدي دخي غاري پزي يعني دي عذاب عافيت پزي زر غاري پا كار خدا وچه دي دا الله تعالى نا اوي ريگي او سلامتي غاري نو دي وائي چه دا عذاب ولی رانغي تو روزانا مونگ ويروه چه الله بمو انسي عذاب براشي نو بيا ولی نرازي دا عذاب ځکه چې هغوی په نافرمانۍ کې ډېر لري تللي وو هیڅ ویره نه وه د هغوی په زړونو کې څومره د ناپوهتیا خبرې کولې لکه نن چې مونږ لاپروا شوي یو فکر را سره بالکل نشته چې چرته هم سونه کېږي چې مونږ سزاګانې واورو نو مونږ په یقین نه کوو چې تر نن ورځې پورې خو داسې سونه دي راغلي یعنې زمونږ دا خیال دی چې تر نن ورځې پورې مونږ سیف یو نو مونږ به همیشه دغه شان یو هغوی داسې د حد نه اوتل داسې جرأت یې وکړو چې عذاب غوښتلې شروع کړل هغوی وی چې یا خدایه دا محمد چې مونږ له کوم پیغام راکوي کچرې دا حق وي نو په مونږ باندې د آسمان نه کاڼې راووروې داسې ډیټ شوي وو هغوی ولې داسې وې آیا د هغوی د عذاب شوق و په اصل کې د هغوی په عذاب باندې یقین نه و چې چېرته داسې لا هم کېدی شي د هغوی نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې یقین و او نه یې د الله تعالی په عذاب راتلو باندې یقین و استغفر الله الله تعالی دې د داسې سوچ نه ټول بندیان وساتي چې بندیان عذاب وغواړي عذاب چرته هم غوښتل نه دي په کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې همیشه عافیت غواړئ چرته هم داسې مه وایئ چې په مسلمانو باندې عذاب راغلی نو هله به دوی ته پته ولګي چې په دوی باندې داسې حکمرانان راغلی چې په دوی یې سم راکېښودی نو بیا به مزه وکړي داسې دعاګانې چرته هم غوښتل نه دي په کار همیشه د خیر او عافیت سوال کوئ د الله سبحانه وتعالی نه ځان دپاره یا د خپل اولاد دپاره چرته هم عذاب مه غواړئ او ځینې خلک لا پکې وایي چې که عیسی علیه السلام راغلی نو دوی ته به پته ولګي ځینې خلک داسې د نادانۍ خبرې کوي چې ځان له په خپله عذاب غواړي عیسی علیه السلام چې کله راځي نو راځي به تاسو ته څه ضرورت دی چې که داسې وشي نو ښه به وي او ځینې خلک پکې وایي چې الله دې کړي چې داسې به سره وشي ځکه چې د مسلمانانو د راویښولو دپاره دا ضروري ده د مسلمانانو راویښېدل خو ضروري دي لیکن د هغې دپاره دا دعا کوئ چې یا الله چې مسلمانان راویښوي نو په نرمۍ سره په مونږ باندې داسې عذابونه مه راولې ځکه چې الله دې نه کړي که دجال راشي نو د ډېرو خلکو ایمان به باقي پاتې نه شي دلته خو ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما نه دي ناس چې عذاب راشي او مونږ بیا هم د صحیح ایمان سره پاتې شو بلکې ډېر خلک به د ایمان نه محرومه شي اوس خو لا ټول خلک د یو بل سره شریک دي او الله تعالی په مونږ باندې پردې خو دي ده نو د عذاب دراتلو د پاره تادی مکوي تلوار مکوي دلته دا غوی دا عمل کندم شوي دي چې داسي لیونی دي چې عذاب غواړي په کار خدا وا چې ځان له خیر او عافیت غوښتلې وي نو مونږ له په کار دي چې کو هدایت هم غواړو نو د نرمۍ سره غوښتل په کار دي داسي نه ده چې د سپیړی سره راته هدایت میلاو شي
وقد خلت من قبلهم المثولات
او بشك تير شوي دي دا دوين مخي المثولات يعني عبرتناك مثالون تير شوي دي دوي اس هم دا سوچ كوي چي راغلي پا مونگ باندي عذاب چي راشي پا مونگ باندي عذاب حالان كي تاسو گو رينا چي پا تير قومون باندي سنگ عذابون راغلي وو دا اللہ تعالى دا پار عذاب را لگل سو گران ندا كو تاسو او گو رين نو داسې عبرتناکې واقعی تیرې شوي دي د ویرانۍ تصویرونه دي لاړ شئ په ځمکه کې وګرځئ ډېډ سی طرف ته لاړ شئ او وګورئ کنډرات د موینجو داړو او هراپا او وګورئ د سمود کلي چې هلته څنګه څنګه عذابونه راغلي وو تاسو شک کوئ
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
بشک ستاسو رب البته ډېر بخښنی والی دی د خلکو باوجود دا غوی دا ظلم یعنی تاسو تادی کوئی زر عذاب غواړی د ځینو خلکو د قیامت د راتلو ډیر غټ شوقی هغوی وای چې اوس زر راغلی قیامت چې اوس زر راشي او هر څه ختم شي. هغوی ته قیامت داسې ښکاري لکه دا چې یو ډېر غټ سسپنس والا شی وي او یا دا ډېر ایڈونچرس شی وي، نو مزه به وي چې خلک یې وویني. چرته هم مه غواړئ. وفرمایلی شو چې تاسو ګورئ نه، ستاسو نه مخکې عبرتناک مثالونه پراته دي او تاسو وایئ چې څنګه به راځي، حالانکه الله تعالی خلق ډېر معاف کوي، ډېر معاف کوي. کچری هغه خلق د هغوی د ګناهونو په وجه نیول شروع کړي، نو په دې ځمکه به یو بنده هم باقی پاتې نشي، د سا یو خاون به باقی پاتې نشي. او د دې باوجود خلق ظلمونه کوي او الله تعالی بیا هم هغوی معاف کوي. څنګه کله هغوی له مهلت ورکوي، کله هغوی هسې معاف کوي، بار بار هغوی له موقع ورکوي، هغه پرې فورا عذاب نه راولي. بندیان په خپلو ځانونو باندې ظلمونه کوي د ګناهونو په وجه، او بیا هم الله تعالی هغوی له توبې کولو موقع ورکوي. بیا هغوی سټکره اخري یا په هغوی باندې څه حادثه راشي، الله تعالی غواړي چې دا بنده واپس شي زما طرف ته. الله تعالی انسان له بار بار چانس ورکوي او الله سبحانه و تعالی خلق اگنور کوي، د هر بنده سره د برداشت معامله کوي او د حلم معامله کوي، حالانکه هغوی په خپل د سزا خواهش لري او دا د هغو تحمل دی چې هغه چشم پوشي کوي. و ان ربک لشدید العقاب، او یاد اوساتی دا خبره چې دا غو عذاب چې دی نو هغه ډیر زیات سخت دی. ما غواړی دا غو سزاګانی چې کله هغه په نیولو باندې راشي نو بیا څوک نشي بچ کېدی. خلق گناهونه کوي او الله تعالی ورله مهلت ورکوي، نو هغوی نور زړه ورشي. هغوی وایي چې ګنی مونږ خو به نه نیولې کیږو، او الله تعالی فرمایي چې تاسو ته پته نشته چې کله زما نیول راشي نو زما بیا ډیر سخت نیول وي، ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې زما بندیانو له خبرداري ورکړی چې زه ډیر بخنی والی یم او ډیر زیات رحم کول والی یم، او یقینا زما عذاب ډیر دردناک دی. یعنی الله تعالی مغفرت والا خو دی، معاف کول کوي او دا غو رحمت دی، لیکن چې هغه کله په نیولو باندې راشي نو بیا تاسو ما بی ویری کیږئ چې هغه خو مونږ نه نیسي، او بل دا غو سزا هم ډیره سخته ده. نو انسان چې ژوند تیروي نو صرف دا غو رحمت ته دی نه ګوري، بلکې دا غو عذاب دی یاد کوي او بیا دی ژوند تیروي. دا یو بیلنس دی چې هغه شدید العقاب هم دی، صرف داسې نه ده چې غفور الرحیم دی چې مونږ څه کوو نو هغه به بیا هم مونږ معاف کوي. ها، هغه بنده معاف کوي، بنده معاف کوي، بنده معاف کوي، لیکن دا خبره مه هیروي چې هغه په سزا ورکولو کې هم ښه پوره سخت دی. یاد کړئ هغه وخت چې کله د نوح علیه السلام په قوم باندې عذاب راغلی و، هغه ښځې خپل بچی واخیستو او د غر سر ته وخته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو الله تعالی په چا باندې رحم کولی نو په هغه ورځ به په هغه ښځه باندې کړی و چې کله دا غو سزا راشي نو هغه بیا انسان نشي زغملی، او چې کله هغه بنده نیسي نو بیا څوک نشي بچ کېدی. نو دا غو عذاب له او سزاګانو له آواز مه ورکوئ. ویقول الذین کفروا، او وایي هغه خلک چا چې کفر کړی دی. دا د هغوی دریم نمبر شکو. هغوی به معجزات غوښتل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډېرې معجزې وې، داسې نه ده چې ګنې دا غو معجزې نه وې. قرآن کریم خو په خپل یو معجزه ده، دومره معجزه وي چې په دې باندې پوره یو لیکچر ورکړی کیدی شي چې داغه معجزه سسوي. او د شقی قمر د معجزه خو هر چا ته پته ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هم ډیری معجزه وي. یو څو درته بیانوم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر باندې وو، یو عربي ورته وویل چې ماته سوشي وخیا نو زه به بیا ومنم چې تو رسول یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ښه څه شی ته غواړې؟ نو هغه وویل چې داسې یو ګواهي پکار ده. بیا هلته یوه ونه وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه عربي راوغوښتو. هغه ونه د وادي کنارې له راغله، ځمکه یې وشلوله. هغه ونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېده او هغه درې ځله کلمه شهاده وې، او دا غې نه پس بیا هغه خپل ځای ته واپس لاړه او هغه عربي بیا ایمان راړو. دا حدیث په مسند البزار کې هم دی او په المسند ابو الیعلا کې هم دی. دغه شان د کجرو یو خوشه وه او د هغې په باره کې هم راځي چې دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې له راغله او راوغورځېده او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل چې واپس لاړه شه او هغه واپس شوه. دا حدیث په ترمذی کې دی او په دارمی کې هم دی. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی په بخاری او مسلم کې چې لږ شان خوراک وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې هغه د ټولو خلکو دپاره پوره شو او هغه بیا ټولو خلکو وخوړو. دا د جنگ خندق واقعیا ده. دغه شان په بخاری کې واقعیا ده چې د حدیبیا په ورځ د اوبو ډیر کمی وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوبو په لوښو کې خپلې ګوتې مبارکې کیښودې او د هغې نه په جوش سره او تیزۍ سره اوبو بهیدل شروع شوې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوتو په منځ کې لکه څنګه چې د چینې نه اوبو راوځي نو دغه شان ډېرې زیاتې معجزې دي. او تاسو به د کجورې د ونې د تنې واقعه هم اورېدلې وي چې څنګه د کجورې تنې جړا شروع کړې وه. دا ټولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزې دي. لیکن دې خلکو به وي چې مونږ څنګه وایو نو هغه شان معجزه راته پکار ده چې صفا غر د سرو زرو شوې چې نهرونه بهیدل شروع شوې چې مونږ کومې معجزې غواړو نو هغه دې راته وخیلې شي. ځکه چې ته زمونږ مطالبه نه شي پوره کولی نو ته نبی نه یې. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. او هغه خلک چا چې کفر کړی دی هغوی وایي چې ولې نه نازلېږي په دوبانی سنخه. د نخې نه څه مراد دی؟ یعنی څه معجزه. که چېرې صفا غر د سرو زرو جوړ شوې نو مونږ به منلی وه. چونکې دو مونږ ته دا معجزه ونه ښیله نو مونږ د دو نبوت نه منو. او الله تعالی فرمایي انما انت منذر. ای نبی بې شکه ته خو ویرول والی، ته څوک تماشبین یا جادوګر خو نه یې چې خلکو ته تماشې وښیې. ولكل قوم هاد. او ده هر قوم ده پاره یو هادی وی. الله تعالی ده هر قوم ده رهنمایه ده پاره یو هادی را لېږلی دی. د دوی ده پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ولېږو. دا خو سپاول ځل باندې نبی نه دی راغلی، مخکې هم قومونو طرف ته نبیان راغلي دي. دوی ستا نه معجزې غواړي، لیکن ته خو د معجزې د خیلو دپاره نه یې راغلی. ستا کار څه دی؟ خلق د الله تعالی د عذاب نه اوویروي. او څومره هم چې تیر قومونه راغلي دي نو د هغوی د پاره هادي راغلی وو چې هغوی ته به صحیح لاره خیله. الله تعالی همیشه د خلکو د پاره د هدایت انتظام کړی دی. د دې څه مطلب دی چې آیا په هر ملک او هر قوم کې نبی راغلی وو؟ نو خبره داسې ده چې د یو قوم د پاره یا د ځمکې په خطه باندې چې کومه مرکزي علاقه وه نو په هغې باندې به نبی راتلو. پاغه باندې با داسې بنده راتلو چې هغه به د الله د طرف نه دعوت ورکوو. لکه مونږ چې په سوره یاسین کې وایو، په هغې کې د یو کلي خبره شوې ده چې هلته دوو کسانو مخکې خلکو له دعوت ورکړی وو. خلک یې الله طرف ته بللی وو. د هغوی خبره راغلې ده، هغوی په خپله نبیان نه وو، لیکن هغوی دوه کسانو، بیا یې درېیم کس د هغوی د تایید دپاره را ولېږو. نو الله تعالی انتظام ضرور کوي. سنسو په هر ځای کې الله تعالی د هدایت ورکولو انتظام ضرور کړی وي. الله یعلم ما تحمل کل انثى. الله تعالی پوهیږي. او دلته د الله تعالی د قدرتونو مثال بیا ورکړی شوی دی. الله تعالی ته پته ده چې یوې مادې سوچت کړی دي. او دلته صرف د ښځې خبره نه کیږي چې د هغې په خېټه کې څه دي. تاسو ساروي وګورئ، مرغۍ وګورئ، دغه شان په ځنګل کې ځناورو ته وګورئ، میان دي، میږې دي، ماشي او مچان دي، کیرړي او ماران دي، لړمانان دي، انسانان او جنات دي. د دې ټولې چې کومه ماده ده فیمیل ده، ښځه ده، الله ته پته ده چې د دوی د ښځو په رحم کې څه دي. ستاسو به دا خیال وي چې نن سبا خو مونږ ته هم پته لګي د الټراساؤنډ په وجه. نو تاسو ته خو صرف د یوې ښځې پته لګېدی شي دا به هلک وي او کجینۍ وي. او د دومره کتو سره زمونږ دا خیال وي چې مونږ ته هم پته ولګېده ده. او د الله تعالی علم څنګه دی؟ هغو ته پته ده چې هرې مادې سوچت کړي دي، نر دی او که ماده ده، یعنی جینۍ ده، چې دا فیټس پوره هم شي او که نه. او مونږ ته کوم الټراساؤنډ دا خیالي شي
چې دا بچی به ښکلی وي او که بدرنګه به وي، دا به نیک وي او که بد وي، دا کوم الټراساؤنډ ښیلی شي چې دی پوره عمر ته رسیدی شي او که د پیدا کېدو سره به مړ شي، دی به ښه وي او که بد به وي، دی به سخي وي او که بخیل به وي، دی به عالم وي او که جاهل به وي، د دو به ټول اعضا سلامت وي او که نه به وي، په دو کې به عقل وي او که معذوره به وي، دو ته به فراخه رزق ملاویږي او که فقیر به وي. یوې مادې ته هم پته نشته چې هغې سوچت کړي دي، د هغې په خیټه کې دي لیکن هغې ته پته نشته. او سبحان الله، بعضې وخت خو مادې ته هم دا پته نه وي چې هغې لا سوچت کړي دي. څو سو میاشتې تیرې شي نو بیا هغه خبر شي چې زه خو حامله یم، پرېګننټ یم، لیکن الله تعالی ته پته ده چې هرې مادې سوچت کړي دي. دا نافرمانه دی او کو فرمابرداره دی کوم چې به پیدا کیږي، او دا سو وړه خبره نه ده، دی به الله تعالی تخکته کیږي او کوم تکبر به وي، لوی مار به وي، دی به سبا له مور او پلار عذابوي او کو هغوی به خوشحاله وي. مور بچی اوچت کړی وي لیکن هغې ته پته نه وي چې دا به سبا له زما لپاره صدمه جوړیږي، زه به پریشانه کیږم د دې بچی د لاسه، الله دې معاف کړي. کله کله داسې خبرې هم په خبرونو کې راشي چې یو بچی خپل پلار یا مور قتل کړه، او ګوري صرف الله ته پته ده چې دا بچی به قاتل وي د مور، او دی به خپله مور قتل کوي. چې کله دی پیدا شوی وو نو پلار به پې ډېرې خوشحالۍ مناو کړي وي، لیکن هغو ته به د دې خبرې علم نه و چې دی به ما وجني، دی به ما قتل کوي او زما د خفګان ذریعه به جوړیږي. نو دا سو وړه خبره نه ده. الله تعالی ته پته وي چې کله یوې مور په خېټه کې بچی اوچت کړی وي، هغه وخت دا فیصله شوې وي د هغې د جوړېدو نه مخکې. الله سبحانه وتعالی ته پته وي دا بچی چې جوړیږي دی به څنګه وي، د دو به څه خصوصیات وي، جسمانی او ذهنی طور به څنګه وي او روحانی طور به څنګه وي. الله عز و جل ته دا هم پته ده چې دا به جنتی وي او که جهنمی وي. مور نه پوهیږي، هغې ته پته وي، لیکن د مور او د بچی رب ته ضرور پته وي چې دی به څنګه وي، او دا د انسان په اختیار کې نه ده چې هغو ته معلومه شي، لیکن دا غو د رب په هغو باندې داسې کنټرول دی، قابو دی. سوچ کوئ چې دا غو په انسان باندې څومره اختیار دی. د مور و پلار ټول پلاننګ ځای ونه نیسي، هغوی هیڅ هم نشي کولی، او چې الله سبحانه وتعالی څنګه غواړي نو هغه شان وي هغه بچی. انسان ته پخپله پته نه وي چې دا غو په خېټه کې څه شی پرورش کوي او لویږي. الله تعالی په اصل کې انسان ته وخیل چې تا ته خو د خپل ځان پته نشته چې ستا په جسم کې څه دي، ته خو په هغې هم نه یې پوهه، دومره ته بې علمه یې، علم نه لرې، او ستا د رب په علم کې څه څه دي. دا هغه رحم دی، بچی دانه ده چې ښځه وایي چې دا زما ده، دا زما بچی دی، لیکن هغه ښځې ته هم دا پته نه وي چې ما سوچت کړي دي. او اکثر داسې هم کیږي چې بچی په خېټه کې مړ وي او مور ته پته هم نه وي، ځکه وفرمایلی شو وما تغیض الارحام وما تزداد، چې کوم کمی کوي رحم او چې کوم زیاتې کوي رحم. د کمی څه مطلب دی؟ که یو بچی مړ شي نو دا کمی شو کنه. دغه شان کله یو بچی وي، کله دوه وي، یعنی ټوینز وي، او کله ټریپلیټس وي، مور ته پته نه وي او هغه زیاتیږي. او دغه شان د بچی د پیدا کېدو وخت هم دی، مور ته دا پته نه وي چې دا بچی به کله پیدا کیږي، کله د وخته پیدا شي په اوومه میاشت، او کله د ماشوم ډو ډیټ یو وي او زیاتې ورځې وزي په پیدا کېدو کې. او مادې ته پته نه وي. په سوره فاطر کې راځي، الله تعالی فرمایي یو ماده هم نه حامله کیږي او نه یو بچی پیدا کیږي، لیکن د هغو په علم کې وي، د رب په علم کې وي. الله اکبر، یعنی د مور ووم د یوې کارخانې په شان کار کوي، په هغې کې بچی لویږي، هغو ته خوراک ملاویږي او د هغو دپاره خوراک هم جوړیږي، او مور ته پته هم نه وي چې دا هر څه څنګه کیږي، بچی ته دا هر څه څنګه سپلای کیږي، څنګه د هغو حفاظت کیږي، څومره ټیمپریچر یعنی درجه حرارت په کار دی او څومره نه دی په کار، څنګه هغه اوړي را اوړي. مور ته هیڅ هم پته نه وي. مور او پلار ته هغه وخت پته ولګي چې کله بچی بهر ته راوځي، لیکن د مور په خېټه کې رب هغه بچی ویني او د هغوی حفاظت کوي، هغو له خوراک څښاک ورکوي. دا څومره د الله تعالی یو قدرت بیان شوی دی.
پل رب گورای او اووی نی ده ده نخو پزریا. چی ها غرب سنگ استاسو پا یو داسی زی کی پالنه کوی، تاسو لویوی، خیال مساتی، حفاظت مکوی او سنگ هاگو حلتا تاسوی خودی ای.